السلام علیکم د ازادې رادیو مخامنې خبري مجلې ته خراج لست قدر من اوریدونکو د دینیم ساته خبرونه په سر کې خبرونه وړاندې کیږي متحده ایالاتونو د افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو وګړو ته د کډوالۍ د ویزو بهیر ودرو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ پر ایکس پانه د خبر ورکړ خو د هیوادونو بشپړ لیست تر اوسه نه دی خپور شوی د ځینو رسنیو د راپورونو لمخې په هغو هیوادونو کې چې وګړو ته به د کډوالۍ ویزې نه ورکول کیږي د افغانستان پاکستان او سومالیا نومونه شامل دي د ویزو د نه ورکولو امر به د جنوري له 28 نیټې پلی شي د ننګرهار ولایت په بټی کوټ ولسوالۍ کې یوې 14 کسان ټپیان کړي دي په ننګرهار کې د طالبانو امنیه قومندانې ویلي دي چې دا کسان د چهارشنبه په ماسپښین د بټی کوټ ولسوالۍ په سپین خوړ سیمه کې د ګاز د یوې ډبې د 14 له کبله ټپیان شوي دي د سرچینې په وینا د ګازو دا ډبه په یوه هوټل کې چاودېدلې او ټول ټپیان د هوټل کارکوونکي دي د پیښې ټپیان روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي دي طالبانو د ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالۍ کې 13 کسان نیولې دي دا کسان په دې تور نیول شوي چې په پاکستانی روپیو یې راکړه ورکړه کوله د ننګرهار د پولیسو د بیان له مخې چې نن خپور شو تورن کسان به عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي د طالبانو د نوي قانون له مخې په افغانستان کې په بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول په پاکستانی روپیو پیرل او پیرودل منی شوی دی ورسته لدی چې د اکتوبر په میاشت کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې جګړه وشوه او لارې بندې شوې د کابل او اسلام آباد اړیکې ډېر ترینګلې شول او په افغانستان کې د پاکستانی روپیو پر راکړه ورکړه سخت بندیز ولګول شو تمه ده چې نن د واشنگټن په غوښتنه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران په اړه بیړنۍ غونډه وکړي د بخښنې نړیوال سازمان هم په ایران کې د نورو کسانو د وژنو د مخنیوي په پار د امنیت شورا د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده د ناروې په پلازمینه اوسلو کې میشت د ایران د بشري حقونو ټولنې ویلي دي چې په ایران کې د لاریونونو له پیله تر اوسه لږ تر لږه 3428 لاریونوال وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی دا شمیرې ردوي او وایي چې یوازې 300 تنه وژل شوي او د دوی حکومت به وروسته دا شمیرې په ډاګه کړي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د خبرو پر مهال وویل چې هیواد به د هر بهرني ګواښ پر وړاندې خپله دفاع وکړي عباس عراقچی په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل سره له دې چې ایران د اعتراض کوونکو د اعدامولو پلان ځنډولی دی خو د دې هیواد پر ضد د برید پلان لا هم دته پر میز پروت دی د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ویلی دی چې خپل ایراني سیال سره په دې ټلیفوني خبرو کې د سیمې د وروستیو پرمختګونو او د سیمه ییز امنیت او ثبات په تړاو خبرې کړې دي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي په راپورونه کې به د امریکا د هغې پریکړې په اړه جزئیات درکړو چې د افغانستان او لسګونه نورو هیوادونو د وګړو د کډوالۍ د ویزو بهیرې ځنډولی دی په نورو موضوعاتو کې د چارو له یو کارپو سره په مرکه کې مو د طالبانو ترمنځ د مسایلو پر سر د احتمالي اختلافونو د ادعاو موضوع څرګرلې ده
ډېر مخصوص کسان چې کوم شیخ رحمت الله خوندادا نراتاب دي او دا فکر کوي چې دا صحیح پالیسی ده خو په کابل کې کوم وزیران دي مشران دي هغه وایي چې د پالیسی کې تغییر او تبديل پکار دی
دا به هم واورې چې د رسنیو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې د یو افغان خبريال د نیولو لکه بلند ښنه خودلې ژمه پیل شوې ده او د لاندې وخت دی
ډېر کوچنی فامیلی وز اقتصادي هم نه خو مګر دیم د خپل اولادو د پاره نه غواړي د لاندې له لاسه ورکړي همیشه لاندې کوي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
قدر من اوریدونکو نن پنځ شنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی 15مه ده چې د 2016 میلادي کال د جنوري له 15مې سره برابر ده د خبرونه ز احمد تکل د دلیری صاحب په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان پاکستان او ایران په ګډون د نړۍ د 15 هیوادونو د وګړو لپاره د کډوالۍ د ویزو د بهیر د ځنډولو اعلان کړی دی. د وزارت په یو تازه خبر کړي بیان کې ویلي دي چې دا بهیر به تر هغه ځنډیدلی وي چې د امریکا دولت ډاټ ترلاسه کړي چې نوی کډوال به د امریکا په خلکو بار نه وي یا د هغو د عاید سرچینې به نه کاروي. د امریکا د اعلان په درېمو هیوادونو کې میشت او د هیواد ویزو ته په تمه افغانان سخت اندېښمن کړي دي. بلخوا د متحدو ایالاتونو د سنا مجلس په قضایي کمیټې کې ځینو سناتورانو په یو تازه راټولېدنه کې دغه هیواد د کډوالۍ د ځانګړي ویزې یا اس آی وی د پروګرام ځنډول د پخوانیو افغان متحدانو سره خیانت بللی او له هغو څخه ملاتړ کړی دی.
د نړۍ په بیلابیلو یادري هیوادونو کې د هغو افغان کډوالو چې امریکا ته د تګ په تمه دی ردي د ناڅرګند برخلیک په دوام تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغانستان، ایران او پاکستان په ګډون د نړۍ د 15 هیوادونو د وګړو لپاره د کډوالۍ ویزو پروسس ځنډوي. د وزارت د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 14مه په خپل ایکس باندې خبر کړی بیان کې لیکلي چې له دې هیوادونو څخه کډوال اکثرا متحده ایالاتو ته لنوتلو وروسته د ملاتړ پر سیستمونو اما بار ګرځي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې د ویزو پروسس ځنډول به تر هغه وخت دوام وکړي تر څو چې پټکوې متحدو ایالات ډاډ ترلاسه کړی وي نوی کډوال به د امریکا پر خلکو بار نه ګرځي یا عامې سرچینې نه کاروي. بلخوا امریکایي رسنۍ فاکس نیوز هم په ورته نیټه راپور ورکړی چې دا پریکړه به د روانې جنوري میاشتې په 21مه نیټه پلي سي او تر هغه وخت پورې به نافذ وي تر څو چې د راپور پټکو د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو د ویزو پروسس بیا کتنه بشپړه نه کړي. د فاکس نیوز پر راپور کې دا هم ویل شوی چې د امریکا قونسلګریو ته لارښوونه شوی چې له دې هیوادونو د کډوالو د ویزو غوښتنلیکونه تر بیا ارزونې پورې رد کړي. فاکس نیوز لیکلي هغه افغانان چې د امریکا د کډوالۍ ویزو غوښتنه کوي او هغه کسان چې د کورنۍ د بیا یو ځای کېدو یا د میشتیدنې غوښتونکي دي اوس به د متحدو ایالاتو له تازه اعلان وروسته د بیا کتنې بشپړېدو پورې د ځنډ یا مستقیم رد ځوابونو سره مخ سي. د اعلان په امریکا کې بې اسناده او خپلو عزیزانو ته په تمه میشت او د دې هیواد کیس لرونکي افغانان چې په درې هیوادونو کې دي سخت اندېښمن کړي دي. د امریکا کالیفورنیا ایالت ته کابو یو کال مخکې رسیدلی افغان چې تر اوسه دی او کورنۍ اسناد نه دي ترلاسه کړي او نږدې خپلوانو او کورنۍ نورو غړو ته په تمه دی د نوم نه خپرېدو په شرط. ازادي راډیو ته د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 15مه وویل
وقتش ای نگران کننده هست حدودا بیشتر از 1.5 سال میشه که در قطر منتظر است.
در بریکلا واقعا اندیشمنه اون که ده یو کس مولا شاوخوا 1.5 کال لحیسی قطر که پتمه دهی او بلچه پاکستان که دهی حتی پا افغانستان که کور هر سپلوری لیدی خود دیل پارا چه دا بهیر بنده تر اوسه ندی راغلی حقوی بیرت افغانستان تا تلی هم نشی زکه چه لخطر سر مخی که بل دلته د دې ورسته به خلک د خپلو کورنیو غړو سره یو ځای کېدای نه شي ډیره اندېښمنون کېده. هیله من یم چې دوی پر خپلې دې پریکړې بیا غور وکړي او پریکړه چې کورنۍ له خپلو غړو سره ملحق شي.
بلخوا په پاکستان کې ډیره او د امریکا د یوې ادارې افغان کارکونکو چې نه یو خپل نوم راپور کې خبر سي هم ازادي راډیو ته وویل
مخ پر ټول بهیر پاید ورسوه هدا قل لیدی وسط خلق خو انتقال کری ټول کاری بشپړ شوی.
دوی وایي له امریکا سره د کورنۍ غړو او دوی خپل په افغانستان کې په بیلابیلو پوځي او بشري برخو کې کار کړی او افغانستان ته د بیرته ستنېدو سره به له خطرونو سره مخ سي. د یادونه ده چې دا اقدام نه کډوالو هغو پراخو محدودیتونو یو برخه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سپینې ماڼۍ ته راستنېدو وروسته پلی کړی دی. بلخوا د پخوانیو افغان متحدینو د بیا میشتیدنې په اړه د متحدو ایالاتو د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ د روانو اختلافاتو په ترڅ کې دوی د چهارشنبه په ورځ یو غونډه وکړه تر څو امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو د لیک په برخه کې ننګونې وڅېړي. د دې اورېدنې په لړ کې ډیموکرات سناتورانو د کډوالۍ ځانګړي ویزې اس آی وی پروګرام ځنډول د امریکا له پخوانیو افغان متحدینو سره خیانت وباله خو جمهوري غوښتونکو بیا امریکا ته د افغانانو د تخلی پر مهال د دوی د انتقال لامل د امریکا د پخوانی ولسمشر جو بایدن پر پالیسیو سخت نیوکه وکړي او وی ویل چې په دې لړ کې ډیرای داسې افغانان هم متحده ایالاتو ته رسیدلی چې آن د پیژندنې اسناد نه درلودل او دوی تر اوسه نه پوهیږي چې آیا په دوی کې ترهګر هم انتقال شوی او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسیدو راهیسې د امریکا د کډوالۍ په پالیسیو کې پراخ بدلونونه راوستي چې د افغانانو په ګډون یې د زرګونو ویزه غوښتونکو ژوند اغیزمن کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال جنوري کې د خپلو دې اقداماتو په دفاع کې ویلي و چې امریکا ته د افغانانو په ګډون د نړۍ د 19 هیوادونو چې د درېمې نړۍ هیوادونه بولي د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي تر کومه چې د امریکا امنیت او د امریکایانو شتمني د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه کړی نه وي. د یادونه ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو او د امریکایي ځواکونو په ګډون د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ډیری افغانان چې د متحدو ایالاتو ځواکونو یا بشري ډلو سره یې کار کاوه او ځانونه یې افغانستان کې امن نه احساسول، اوس په درېمو هیوادونو کې په بې برخلیکه او له خورا سختو شرایطو له دې ډلې له نیونې، ځورونې او ان ډیپورت سره مخ دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وای افغان خبريال سمیم نعیمی په پاکستان کې نیول شوی دی. د سازمان د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویل چې نعیمی د پولیسو لخوا نیول شوی او حاجی کمپ ته لیږدول شوی دی. د سازمان رئیس حامد عبیدی ازادي راډیو ته ویل له یو شمیر نورو بنسټونو سره یو ځای د نعیمی د خلاصون لپاره هلې ځلې کوي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي سمیم نعیمی پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستانی پولیس لخوا نیول شوی دی. سازمان د نعیمی نیول کېدل په کلکه غندي او خپل اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ په ایکس پاڼه خبره کړې وایي سره له دې چې ښاغلي نعیمی د فرانسې د سفارت یو رسمي مکتوب درلوده پولیسو نیولی او حاجی کیم ته یې بیولی دی. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان رئیس حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان خبريالان د پاکستان په شمول گاونډیو هیوادونو کې په ډیر بد وضعیت کې دي او په دې وروستیو کې پاکستان کې د افغان خبريالانو نیول زیات شوی دی.
متاسفانه حکومت نظامی پاکستان د قضیه دخیل است.
له بده مرغه د پاکستان پوځي حکومت په دې قضیه کې دخیل دی او تر اوسه هیڅ ډول فشار د خبريالانو د وضعیت د بهتروالي لپاره کوم مثبت اغیز نه دی کړی. سره له دې چې مسله کې کله ناکله خواله راشي خو وروسته لیدل کېږي چې دوی یو ځل بیا نیولو ته ادامه ورکوي او د پاکستان پوځي حکومت اصلا د ملکی حکومت خبرې ته غوږ نه نیسي او دا یو ډېر پیچلې موضوع ده. د خبريالانو وضعیت په مجموع کې د اندېښنې وړ دی. د دوی وزینت تم دی دیږي او امن هیوادونو ته د تاګ لپاره د دوی انتظار ډیر ځلمنيږي. اقتصادي او رواني ستونزې هغه ننګونې دي چې دوی ورسره
مشکلات رواني هم چالشه است چې خبرونه را د یک شورا به سر دچار استان.
خغلی عبیدی زیاتوی چې د پاکستان حکومت د خبريالانو او په مجموع کې د ټولو افغانانو د ویزو تمدید ته لیوالتیا نه لري او له همدې کبله خبريالان نسی او افغانستان ته اخراجوي. عبیدی ټینګار کوي چې له شمیر نورو بنسټونو سره یو ځای پاکستان کې د بندي شویو خبريالانو د خلاصون او د دوی د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوي. بلخوا پاکستان کې میشت یو افغان خبريال د سمیم نعیمی د نیول کېدو خبر تایید کړ او ازادي راډیو ته وویل که چیرې دا موضوع سم تعقیب نشي او د نعیمی د خلاصون لپاره کار ونشي نو کېدای شي هغه افغانستان ته اخراج شي. دغه خبريال چې نه یو غوښتل نومې په ریپورت کې واخیستل شي وویل
متاسفانه ای روند ادامه داره و د شب و روز
له بده مرغه دغه تګلارې ادامه لري او په دې شپه ورځو کې نیول او بندي کول په جدي توګه پراخ شوې دي او نه یوازې اسلام آباد او پنډي کې بلکې د پاکستان په نورو ښارونو لکه کراچۍ، کوټه او پیښور کې هم ادامه لري. موږ ورته اندېښمن یو که چیرې چاري په دې شکل دوام وکړي خبريالانو ته بلوي ستونزه رامنځته کړي. موږ له کوربه هېواد او د بشري حقوقو او د خبريالانو د ملاتړو مؤسسو څخه غواړو چې
د غونې جدي تقاضا داریم ته به این مشکل رسیدگی بکنن.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د سازمان په اعلامیه کې راغلی دی چې د پاکستان د پولیسو لخوا د سمیم نعیمی نیول د بشري حقوقو د پناه اخیستونکو د حفاظت د اصل او د بیان د ازادي څرګنده سرغړونه ده. اعلامیه زیاتوي چې نعیمی د مسلکي رسنیز فعالیت، امنیتي ګواښونو، سانسور او سیاسي فشارونو له کبله مجبور شوی چې خپل ټاټوبی افغانستان پرېږدي او کچېرې بیرته افغانستان ته واستول شي نو جدي امنیتي ګواښونو سره به مخ شي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان له یو ان ایچ سی آر یا د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د فرانسې له حکومت، اروپایي اتحادیې، د بی پولي خبريالانو له سازمان آر اس اف او ټولو بشردوستو بین المللي سازمانونو څخه غوښتي دي چې د سمیم نعیمی د سملاسي ازادي لپاره په بیړه اقدام وکړي ترڅو افغانستان ته اخراج نشي. تر دې مخکې د مرغومي په نهمه اسلام آباد کې مشت افغان خبريال نور الله اکبري ازادي رادیو ته ویلي و چې پولیسو د پلازمینې فیصل ټاون څخه درې افغان خبريالان نیولې دي. سره لدې چې دغه خبريالانو د نیول کېدو لامل تر اوسه څرګند نه دی، خو پاکستانی پولیس افغانان اکثر په دې نیسي چې د اقامت ویزې نه لري یا یې د ویزو اعتبار پای ته رسیدلی وي. پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې زرګونه افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړي دي. پاکستان کې میشت ګڼ افغان خبريالان، د بشري حقوقو فعالان، د پخواني جمهوري نظام ملکی او پوځي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې ستونزې ګالي، د ویزو تمدید رد شوی او د اخراج له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په څرنګوالي نیوکه کړې او ویلي دي چې هغه کسان چې خطر سره مخ دي افغانستان ته په اخراج، هلته د طالبانو د حاکمیت لاندې د ځورونې او غچ اخیستنې له فوري ګواښ سره مخ کیږي.
بی بی سی په یو تازه راپور کې د طالبانو په لیکو کې د اختلافونو خبر ورکړی دی. د راپور له مخې د دې اختلاف نښه د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په هغه غږیز پیغام کې ښکاري چې دای په کې طالبانو ته له خپل منځي اختلافونو د ډډې کولو سپارښتنه کوي. ازادي راډیو هغه غږیز پیغام نه دی اوریدلی او نه له خپلې خوا د هغې تصدیق یا تردید کولی شي. د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار داوود خټک له خبريال سمي يوسف زي سره چې د طالبانو په اړه سیمایزو او نړیوالو رسنیو ته راپورونه جوړوي مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د طالبانو په لیکو کې د اختلاف امکان شته.
از ما خیال د نظر اختلافات شته دي د مختلفو موضوعاتو په اړه باندې، پالیسي او په اړه باندې، د کابل کندهار ترمنځ په مسایلو باندې د نظر سطحی اختلاف شته ده. خدای اختلافات دومره من دی چې هغه دی د طالبانو د زوال سبب وګرځي. او شیخ عبد الله خونزاده چې دا کومې خبرې کوي، زه فکر نه کوم چې دا داسې لیک شوی شی دی. دا خو هره ورځ دا خبرې کوي چې اختلافات مه کوئ، خپل منځ کې اتحاد او اتفاق به ستاسو د بقا سبب وي، او که تاسو لکه خپل منځي اختلاف کوي نو دا به ستاسو د زوال سبب شي. دا خو هر څوک یې دا خو عمومي اصطلاح ده، او د دې معنی دا نه ده چې حتما د دننه کوم غټ رفت وي یا د غټ اختلاف وي یا د کوم خطرناک اختلاف وي. البته اختلاف د نظر شته ده، خو
تاسو وی چې د نظر اختلاف شته. د نظر دا اختلاف د چا تر منځ دی؟ یعنی دا سي کمی کمی ډلې دي یا کم کم مشران دي چې دا غي تر منځ دا اختلاف دی، او په څه موضوع باندې دا اختلاف؟
اختلافات په ځینو موضوعاتو باندې شته. مثلا د نړیوال ټولنې سره په تیرو 15 کلونو کې طالبان یو تفاهم ته ورنه رسیدل، د طالبانو حکومت رسمیت پیدا نه کړو، او کله چې طالبانو مشران په دې باندې غور کوي نو همدغه د میرمنو پر ضد باندې چې په کندهار کې کوم سوچ دی، یا د میرمنو د تعلیم پر خلاف باندې، یا د کار پر خلاف باندې، دا اصلي موضوع د طالبانو حکومت یې د رسمیت پیژندلو نه ساتلې دي. د افغانستان لپاره اقتصادي او بندیزونو سبب ګرځېدلې دي. ډېر مخصوص کسان چې کوم شیخ عبد الله خونزاده نراتاب دي، هغوی دا فکر کوي چې دا صحیح پالیسي ده. خو په کابل کې چې کوم وزیران دي، مشران دي، هغوی وایي چې دې پالیسي کې تغییر او تبدیل پکار دی.
تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو په لیکو کې د کندهار، یعنی کوم چې د ملا هبت الله ځایناست دی، د اغینه علاوه په کابل کې داسې څوک دي چې اغی د سره اختلاف لري؟
ما ارزو کوم چې دا اختلاف ته د اختلاف خو ډیر ژور ټکی دی. لفظ دی استلا ده، دا کارول شاید ډیره قوي وي. داسې ویل شو چې په دغه ځینو مسایلو باندې هغوی تحفظات لري او نقطه نظر یې یو نه ده. دا په دې معنا هم نه ده چې دوی دې دغه نقطه نظر چې د دوی خلاف ته یا اختلاف ورته وایي، هر څه چې ورته وایي په مقابل کې دي، د شیخ عبد الله خونزاده په مقابل کې ودرېږي، یا د هغه ته کرخه راکاږي، یا د یعنی دا یو هر څه خپل ځان محدود ځان د پاره یو خپل فکر کې دا سوچ کوي چې دا کدا څه شوی بهتره به وو.
خو د دې امکانات خوشته سمې سه ک وګورنو طالبان خو نه یو منظم حکومت او نه یو منظم فوج دی چې پاغي کې یو ډیسپلین وي، نو د دې امکانات تاسو په نظر کې نشته دی چې کني دا اختلاف په جنگ جګړې باندې هم بدلیدل شي؟
زما خبره دا راځي چې دا یو ڈسپلن فوج ہم دے ڈسپلن گند ہم دے ڈسپلن لری یعنی دا خبر ہے طالبان وقت کریڈٹ دا دا خپل منس کی دا یو بل اتحاد کری یو بل سره اختلافات کدری هم هغه دیهات نه رسېږي چې مسلې جوړې کې او همدغه د طالبانو د کامیابی راز ده چې په دې پنځه دیشو کلونو کې د دوی په منځ کې کوم غټه بیلتون رانلو کوم غټ ګروپ ترې نه بیل نشول او کڅوک بیل شوی دی هغه هیڅ هم نه ترلاسه کړی.
تاسو سمې سیب څه فکر کوي چې د پاکستان سره چې د طالبانو اوس کوم اړې ګړې جوړ شو په پوله باندې نختې هم شو چې دا په تاریخ کې په اول ځل باندې داسې کیږي، یعنی په دې سطح باندې او تر اوسه پورې پوله بندې دي، طالبان هند ته نږدې کیږي لګیا دي، د دې اختلافاتو خو به دا کومه وجه نه وي؟
زه فکر نه کوم چې دا وجه دی وی او ځکه چې طالبانو یو موقف ده او چونکی د پاکستان خلاف موقف په چهار چانه ولې دی په افغانستان کې دنه ناغې ته لپاره ملاتړ پیدا شوی دی او تاسو کتلو په دې تیر درې میاشتو کې هغه اصلي موضوعات چې د مېرمنو موضوعات او د ښځو تعلیم او حقوقو هغه بالکل شاته لیدل دي. اصلي موضوع خلک پاکستان او د افغانستان موضوع ته راغلي دي، یعنی د خلکو ذهنونه او فکرونه بالکل دې طرف ته راوښتي دي. البته ورو ورو اوس خلکو ته دا اندازه کېږي په افغانستان کې هم کېږي په پاکستان کې هم کېږي چې دا ډول تعلقات د دواړو ملکونو د خلکو دپاره د اقتصاد دپاره د تګ راتګ دپاره ډېر زیات زیانونه منځته راوړي. خو چونکې اوس دواړه طرفونه
تاسو فکر نه کوئ چې طالبانو په لیکو کې داسې خلک شته چې هغه غواړي چې پاکستان سره د دې تعلق ښه پاتې شي؟
زما په خیال په انفرادي ډول باندې ډېر داسې کسان په طالبانو کې شته چې هغه نرم دریځ وختل غواړي چې پاکستان سره مشکلات نه وي، ځکه چې هغوی دا فکر کوي له خپلو خلکو سره په مشکلاتو کې یو پالیسیانې مو سخت دي، انټرنیشنل کمیونټي مو یا نړیواله ټولنه په رسمیت نه پیژني. طالبانو کې دننه ډېر داسې کسان شته دي، وزیران دي، بلکې غټ غټ مشران دي، هغوی غواړي چې دا پالیسیانې ډېر ژر تغیر شي. خو مسله دا ده چې د کندهار کې چې کوم څو کسان دي، ټول کندهار هم نه، یعنی اکثره مشران چې په کابل کې دي هم د کندهار دي، هغوی غوره نظر لري، یعنی دا لري چې اصلاحات راشي او تغییر و تبدیل راشی او خلق و سر روابط بہتر راشی. خو مسئلہ دا جدل دا یو کس طول واقع پہ نیسار کنی والے دا او سو کسان ورن راتا ہو دی.
تاسو دا خلق و خبر همو کا او دا یو کس دا واقع خبر همو مهم او کا، نو پدا سی حال کچھ پا افغانستان کی دا جنکو تعلیم هم بندے، دا خز و روزگار هم بندے، دا خلق و اقتصادی حالت هم ویلکی گی چھ مخ پا خرابی دو دے، نو بلخوا په گاوند ایران کې خلکو د گرانې په سر باندې مظاهره پیل کړې دي چې ډېر مرګ ژوبلم پکې شوې ده. تاسو سوینې چې د افغانستان خلک به هم یو ورځ دې حد ته اونرسي چې دا حالت که هم داسې روان وي؟
زه په خیال په دې ځینو کې په افغانستان کې اوس هم خلک همداسې فکر کوي. خو دلته څو وجوهات دي، یو خدا ده چې مونږ یو متبادل سیاسي قیادت نه لرو چې هغه که دا ډول حالت راپورته کېږي هغه رامنځته شي. کوم چې تیر حکومت و د هغې نه چې خلک ډېر زیات خفه دي، یعنی هغوی دې حده پورې خفه دي چې اوس نه غواړي چې یعنی طالبانو جنکو سکولونه بند کړي دي، نور مشکلات زیات کړي دي. دوی غواړي چې طالبانو حکومت کې دننه اصلاحات راشي، نه دا چې یو بله جګړه شروع شي او بل پاسون نه وشي. خلک وایي چې اوس موږ راپاسېږو، نو نتیجه خو دا ده چې د ایران چې څه کېږي هغه یو خطرناک عمل دی. یعنی دا طالبان خو بیا په دې نامو باندې چې خلک د اسلام خلاف راپاسېدلي دي، نو بیا د دوی نه هم سخت عکس العمل ښودلی شي د ایرانیانو نه. زما خیال ده چې خلک د افغانستان خلک اوس په دوه کې حیران دي. دا حکومت که د لاسه ورکوي هم نقصان دی، او د دې په مقابل کې بیا بل څوک داسې واضح متبادل څوک نشته دی چې هغه دې راشي او نظام دې سنبال کړي. نو خلک وایي چې ټیک ده، طالبان دا وخت کې پالیسیان یې سخت دي، اقتصاد خراب ده، خو اقل په ملک کې جګړه نشته ده. د افغانستان ټولې پولې د طالبانو په لاس کې دي، د افغانستان کنټرول د طالبانو په لاس کې ده او یو متحده حکومت ده. نو دې وخت کې کاړې ګړې جوړېږي، نو د دې امکانات شته ده چې حالت بیرته هماغه پخوانیو جګړو ته لاړ شي، سیولوار ته ولاړ شي، کورنۍ جګړې ته ولاړ شي. افغانان یعنی له هر طرفه یې آپشنونه ډېر کم دي.
خبریال او شنونکی سمی یوسفزای و چې د ازادي راډیو له مشال څنګه سره خبرې کولې.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ د 19 کلنو ته کم عمره لوبډالو د 50 اوورونو نړیوال جام روان دی. په دې جام کې نن وست انډیز تانزانیا ته د 50 وکټو په توپیر ماته ورکړه. بل لوبه د زیمبابوي او سکاتلند ترمنځ د باران لکبله مساوي شو او په درېمه لوبه کې چې دا اوس هم روانه ده د هند او امریکا ترمنځ ده. امریکایي لوبغاړي د 101 منډو له جوړېدو وروسته ټول وسوځیدل چې په جواب کې هند تر اوسه خپل څلور لوبغاړي للاسه ورکړي دي او اویا منډې جوړې کړې دي. د نړیوال جام نن د زیمبابوي او نامیبیا په قربتو پیل شو. افغان لوبډله به په دې جام کې خپل لومړی لوبه سبا له جنوبي افریقا سره وکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو اوس د ژمی موسم او د لاندی وخت دی. د ژمی په موسم کې د وچې غوخه په خول په افغانستان کې د خلکو ترمنځ یو پخوانی دود دی. خو نن سبا څنګه آیا خلک لاندی کوي او وسیلري؟ زمونږ همکاري د دې موضوع په اړه دا راپور چمتو کړی دی.
معمولا په منی کې کیږي خو لا غوخی بیا په ژمی کې استفاده کیږي. لاندی کول مخکې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو ترمنځ ډیر دود و، خو اوس یو شمیر خلک وایي د بیوزلۍ په پراخېدو دا دود هم د خلکو ترمنځ پیکه شوی دی. د پکتیا ولایت اوسیدونکي فیصل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی هر کال لاندی کول خو په خبرې سخت کال د اقتصادي ستونزو له امله نه دی کړی.
موږ فکر بده و نه کسي مالی وضعیت هم زو بل د کاروبار نسته چې کاروبار وای مام کو بل سړیم کو بل سړیم کولای شي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي سمیم هم دا خبره کوي او وای د لاندې څاروي ډیر ګران دي او خلګې د اخیستو وس نه لري.
مونږ خپل هم نه کړای خو ډیر اقتصادي مشکل لواجې پوسل ډیر خلکو نه کړای کلی کورو کې دغه سه کاروبار نشته.
یو ګټ یا پس ځاخې لاندې لپاره په 14,000 افغانۍ نو وس او توان لري ځان ته پس یا ګټ واخلي.
خلشته ستونزو سره سره لا هم په زینو ځایونو کې دا دود پالل کیږي. د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ و اوسیدونکو چې د کورنۍ اجازه د نه لرلو له امله و نه غوښتل نو په راپور کې خبر شي هم ازادي رادیو ته وویل دوی هم لاندی کړای او د دوی په سیمه کې هیڅوک نه غواړي چې لاندی له لاسه ورکړي.
ډېر کوچنی فامیلی وز اقتصادي هم نه یې خو مګم بیا هم د خپل اولادو دپاره نه غواړي ځان لاندی له لاسه ورکړي، همیشه لاندی کوي.
دا زیاتوي په کلیو او بانډو کې د لاندې په ورځ د چم گاوند کسان را غوښتل کیږي او د لاندې شوي پسه زړه لړمون او یو اندازه غوښه ورته پخوي او دا ورځ د میلې په ډول مانځي. د خوست ولایت اصلي اوسیدونکي عزت خان دولت زوی چې دا مهال په کابل کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
ساکر لاندې کړه لاندې پالاو چورته وایي چې په ورځ کې پخېږي که خوان لري او باز خلک به شروع پکې پخایي او کله کله بیا په اور باندې خلک پخایي سیخ کباب په شکل باندې چې ډرخه ځای کلري.
دا چلاندای کول څنګه د خلکو ترمنځ دود شو په دې اړه رسمي معلومات نشته، خو فرهنګي فعال علم ګل سحری زین دلایل د سیره شمیري
اومده دلیل دا د ټپخوا وختونه کې خو باور به ډیر کېدلې جته شاونه نږدې نو وسیلې نه وي نو خلک به په کورونو کې وو، حتی داسې به وشي دغه ټول ژمی به یې په کور او جومات کې تېرېده او له بلې خوا د غوښې د ساتلو امکانات هم نه وو لکه اوس چې یخچالونه دي. نو خلکو به بیا لاندی کوو معمولا د میزان او عقرب نو پسونه به یادول.
ښاغلی سحر وایي که څه هم اوس تازه په تازه د څارویو د حلالولو امکانات شته او د ساتلو وسایل هم خلک لري، خو دا چې د لاندې غوښه خوندوره ده او په دودیزو خوړو بدله شوې د کلیو تر څنګ آن د ښارونو اوسیدونکي هم کوي. په راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره د لاندې غوښه ټوک ټوک کیږي، بیا پرې مالګه وهل کیږي او په آزاده هوا کې ځوړندېږي چې تر 2 ورځو پورې بیا دا غوښه وچیږي. خو ټینګار کوي چې د لاندې غوښې په وچولو کې باید احتیاط وشي چې یخې ونه وهي. ډاکټران د لاندې غوښې په اړه ویشلي نظرونه لري. ځینې وایي د بېلابېلو ناروغیو لامل ګرځي، خو ځینې بیا په دې نظر دي چې د لاندې غوښه که په سم ډول وچه شي، وساتل شي او مصرف شي، نو د ناروغیو لامل به نه شي. خو دوی زیاتوي دا چې دا غوښه ډیره غوړه ده، د وچولو پر مهال له مالګې پکې ډیره استفاده شوې وي او دغه شان درنه ده، له اویا کلونو